درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د راپورونو مرکو ترڅنګ ازادي راډیو مجله لرو. خو پایل په خبرونو کو، ټاکل شوی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د ملګرو ملتو د ښځینه کارکونکو پر کار بندیز وغندي، او د طالبانو له حکومت وغواړي د ښځو او نجونو خلاف خپل اقدامات پای ته ورسوي. په دې اړه د ملګرو ملتو د پریکړلیک مسوده چې ټاکل شوې ده نن رایې پرې واخیستل شي. د متحده عربي اماراتو او جاپان له لوري وړاندې شوی او یو کافی روټرز خبري اژانس ترلاسه کړې ده. د پریکلیک په دې مسوده کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتو په ټول تاریخ کې بیساری بدل شوي، او د افغانستان په ټولنه کې د ښځو پر رول ټینګار شوی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ډیپلوماټان وایي پوره باور لري چې دا پریکلیک به په یو وخت تصویب شي. نن د ثور ومه په افغانستان کې د محمد داود خان پر ضد د کمونیستي کودتا له 15 کالیزي سره برابر ده. د 1350 لمریز کال د ثور په ومه د افغانستان د همغه مهال د اردو یو شمېر کړن اړخو پوځیانو د محمد داود خان د حکومت پر ضد کودتا وکړه. سردار داود خان او د هغه د کورنۍ اکثره غړي ووژل، او د افغانستان د خلکو د ډیموکراتیک جمهوریت په نوم یې د نور محمد تریکی په مشرۍ حکومت اعلان کړ. د ډیرو مورخانو په باور دی کودتا په افغانستان کې اوږدو ناکراریو او مداخلو ته لار هواره کړه. د پاکستان د پوځ د رسنیو برخه وایي له افغانستان سره پر ډیورن کرشه د ازغن سیمه او کټارې لګولو کار 80% بشپړ کړی دی. د ډان رسپانی په ګډون بیلابیلو پاکستاني رسنیو پرون چهارشنبه د پاکستان د پوز د رسنیو د برخي د مشر جنرال احمد شریف په قول دا خبر خبر کړی دی. کته هم شاغلی شریف ته دغه کار هدف پر ډیورن کرشه د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي هڅه بللې، خو ډیورن کرشه د نږدې پرتو قومونو په وار وار په دې اړه د مخالفت شخ پورته کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو د دوی د حکومت له پیله څو ځله په تورخم سپین بولدک او ډیورن کرښې په اوږدو کې په نورو ساحو کې افغان او پاکستاني ځواکونه په ځلونو یو بل ته لاس په ماشه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي جاپان $1 میلیون مرسته ورکړې چې په افغانستان کې د ویروسي ناروغیو د تشخیص او درملنې په لارو چارو ولګول شي. دغه سازمان د افغانستان څنګه د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیسې به د دوی د همکارانو د ځواب ورکونې وړتیا لوړه او په ځانګړي ډول د میندو او ماشومانو په درملنه کې مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان په څیر هیوادونو کې له طبیعي پیښو وروسته ویروسي ناروغۍ زیاتې شي. د افغانستان په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ دوهم پړاو لوبته چمتواله روان ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د یو ورځنیو لوبو دغه جام به د راتلونکي شنبې په ورځ یا د اپریل میاشتې په 9 پیل او د مې میاشتې تر 12 دوام وکړي. د دغو لوبو په لومړي پړاو کې چې چیر کال ترسره شوې، درې کورنیو لوبډلو هندوکش سټرایکرز، پامیر لیجنډز او میوان ډیفندرز برخه اخیستې وه، خو سږ کال پرې څلورمه لوبډله جونیئر چمپیئنز هم اضافه شوې ده. د کرکټ بورډ په وینا د جونیئر چمپیئنز په لوبډله کې په 19 لوبغاړي دي چې دلته به له ملي لوبغاړو سره د لوبېدو زمینه ورته برابره شي. د بابا مراد عبداللایف په نوم یو ازبک خبریال د نامعلومو تورونو له کبله په ترکیه کې نیول شوی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د عبداللایف د لور کامل قادری په قول ویلي چې پولیسو یې پلار دوه ورځې وړاندې په اس کې شار کې نیولی دی. د هغې په وینا پلارې په غالب ګمان د ازبکستان د چارواکو په سپارښتنې نیول شوی، او که چېرته ازبکستان ته وسپارل شي شکنجه به شي. 50 عبداللایف په وروستیو کلونو کې په جرمني کې اوسېده. څرګنده نه ده چې هغه څه وخت او ولې ترکیه ته سفر کړی دی. او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د روسیا او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره خبرلمخي شی جینګ پینګ پرون چهارشنبه د اوکراین له ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی سره په ټلیفوني خبرو کې د دواړو خواوو په خبرو ټینګار کړی دی. هغه ویلي اتومي جګړه هیڅ ګټونکی نه لري. دا خبرې داسې مهال کېږي چې پیکینګ وویل غواړي د روسیا او اوکراین ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. د اوتریش په ویانا کې شاوخوا ډیر شو طالب مخالفو څیرو د خپلې درې ورځنۍ غونډې په اعلامیه کې د افغانستان د ثبات لپاره د اساسي حل لارو په موندلو ټینګار کړی دی. د دوی په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه خبره شوه، د سیاسي ډلو د همغږۍ او د ملي مقاومت د پیاوړتیا لپاره د جدي او عملی ګامونو یادونه شوې ده. د طالبانو حکومت بیا دا ډول غونډې بې نتیجې او ګډونوالي ازمیل شوې څیرې بولي. د افغانستان پر وضعیت د ویانا غونډه د دوشنبه په ورځ پیل او پرون پای ته ورسېده. تفصیل د اسدالله لورین په راپور کې.
د ویانا د غونډې په اعلامیه کې که څه هم خبرې اترې او سوله ییزه سیاسي حل لاره ښه غوراوی بلل شوی، خو په کې راغلي چې دوی د طالبانو په وړاندې د هر ډول مقاومت ملاتړ کوي او د پراختیا او پیاوړتیا لپاره یې هڅه کوي. د طالبانو د حکومت ضد جبهې چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم یادیږي، ویاند علي میسم نظری دغه اعلامیه پر خپل ټویټر پاڼه خپره کړې ده. د اعلامیه له مخې د طالبانو په وړاندې د یوه واحد ملي چتر جوړول چې د بیلابیلو سیاسي او فکری جریانونو غړي به پکې وي یو لومړیتوب یاد شوی دی. د ویانا لومړی غونډه د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې جوړه شوې وه. دا چې د طالبانو حکومت د دغه غونډې اعلامیه ته څه غبرګون لري، ویاند ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ماښام آزادی رادیو ته ویل.
د دې ګډونوال هغه څېرې دي چې افغانستان هغه تجربه کړي د افغانان هم پیژني، دوی په اقتدار کې هم اوسېدلي دي او د دوی کارکردګۍ او د هېواد سره مینه او اخلاص د افغانستان ګټې او منافع سنجول دا ټول معلوم دي. دوی بیره دې ستل قوم ګرایو ته لمن وي بي اتفاقیو ته د بدبختۍ لامل سي او وروسته له اطاویه مکرنو را په دې خواست د افغانستان جهاد د روسانو په مقابل کې کامیاب سو او کمونیست نظامونه ختم سول. هغه رئیس د څو بدبختۍ سي دغه کسان ټول په هغو کې ونډه لري.
د طالبانو پر حکومت نیوکې دا دي چې له فکري پلوه ټول شموله نه دی او پر دې سربیره یې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم بندیزونه لګولي دي. د ویانا دویمه غونډه چې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او شاوخوا ډیرشو نورو سیاسي څیرو او فعالانو ګډون پکې درلود، د دوشنبه په ورځ د اپریل په 23مه پایل او پرون چهارشنبه پای ته ورسېده. ښاغلي مسعود خبریالانو ته وویل طالبان باید د خلکو ارادې ته درناوی وکړي.
It is for the people of Afghanistan to decide for their own future. The moment that
دای وای د افغانستان خلک دي چې د خپل راتلونکو په اړه پریکړه کوي، کله چې طالبان وایي چې هو مونږ ټاکنې منو، هغه هم په یقیني ډول د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې، موږ همغه مهال ټول فعالیتونه درو او ځو ټاکنو کې برخه اخلو. د خبرو دروازې نه زما د پلار په وخت کې تړلې وي او نه هم اوس. طالبانو چې تر اوسه کوم څه خودلی هغه دا دي چې دوی د نړۍ سیمې او افغانستان وینا ته اعتنا نه
کوي.
د ویانا د غونډې په اعلامیه کې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم بندیز غندل شوی او له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د اوتریش د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر ولف ګانګ پیتریچ چې دغه غونډه رابللې ویلي هدف یې په واقعي معنا د جګړې ختمول او د سولې او پخلاینې لپاره د ډیموکراتیک حکومت جوړول دي. هغه ویلي د همداسې یو حکومت لپاره باید افغانان خپلو کې خبري وکړي. د ویانا د غونډې په اړه د کارپوهانو نظرونه هم بیلابیل دي. ځینې یې ګټوره بولي او یو شمېر نور بیا پایلو ته خوشبینه نه دي. ځینې شنون کې وایي چې د ویانا د غونډې د ګډونوالو ترمنځ لازمه همغږي او یووالی نشته او همدا د دوی په ټکو د سیاسي مخالفانو د کمزورۍ لامل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په ویانا کې د طالبانو شاوخوا ډیر شو مخالفو څیرو د خپلې درې ورځنۍ غونډې په اعلامیه کې د افغانستان د ثبات لپاره د اساسي حل لارو په موندلو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت بیا دا ډول غونډې بې نتیجې او ګډونوالې ازمیل شوې څیرې بولي. دا چې د غونډې سپارښتنې او وړاندیزونه څومره عملي دي، همدا پوښتنه زما همکار اسدالله لودین له افغان سیاستوالي او د ویانا د لومړۍ غونډې له ګډونوالې شکرې بارک
په افغانستان کې د سیاسي ثبات، ملي حاکمیت او د افغانستان د ځکنی بشپړتیا د ساتلو لپاره تبي خبر ده چې د سیاسي حل لار تر ټولو نه مخکې غواره او معقوله حل لار ده. په افغانستان کې که څوک غواړي د جنگ، قهر او زور په واسطه په افغانستان باندې واکمني وکړي، دا ستر اشتباه ده. هر ډله چې نو ځکه په اول قدم کې موږ غواړو چې د سوله ییز خبرو اترو له لارې په افغانستان کې د یو ملي واکمنۍ په هغه کې د افغانستان ځکنۍ بشپړتیا، په هغه کې د افغانستان د خلکو حقونه، او په هغه کې د افغانستان ملي هویت او ملي ګټې پکې خوندي، دغه لاره غوره کړو. او زه فکر کوم هر څوک چې د دې لارې برخلاف دی، په دې معنا باندې ده چې د افغانستان د ملي ګټو پرزت او برخلاف دی.
میرمن بارکزی دوی له نړیوالو غوښتي چې د وسلوالو مقاومتونو ملاتړ وکړي. حال دا چې په خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال ډونالډ لو په ښکاره ویلي و چې افغانستان کې د هیڅ مقاومت ملاتړ نه کوي. څومره د دې احتمال شته چې نړیوال د طالبانو د مخالفو وسلوالو ملاتړ وکړي؟
طبي خبره ده هغه خلک چې د جنگ په جبهو کې دي، هغوی هم په دې کانفرانس کې ګډون درلوده. او هیرم نشی چې یو قطعنامه صرف د سوله ایز او مدني حل لارو لپاره نه، هغوی دا غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د نظامی مقاومت نه هم ملاتړ وشي. سربیره پر دې چې نه تنها یوازې امریکا بلکې نور غربي هیوادونه هم په زغرد ویل دي چې دوی د جنگ طرفداري په افغانستان کې نه کوي.
دا څویم ځل دی چې د طالبانو د حکومت سیاسي مخالفان او فعالان د افغانستان پر روان وضعیت غونډه جوړوي. طالبان بیا دا کسان ازمویل شوي څیرې بولي او غونډو او نظرونو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. څه وشي چې طالبان مخالفو نظرونو ته لږ تر لږه غوږ ونیسي؟
طبیعي خبره ده چې د افغانستان په سیاست کې که نوي څیرې او یا هم هغه مخکني سیاسي چهرې، هیڅوک د دوی نقش او غونډه د افغانستان په تحولاتو کې د پام نشي غورځولی. طبیعي خبره د مخالفین به وایي چې دغه رقم بحثونه او ناستې هیڅ ارزښت نه لري، مګر که چیرته دا ارزښت ونه لري نو د دوی غبرګون ولې د دې ناستو په مقابل کې ډیر تند ده. البته هیرم نشي چې د دې ناستې اصلي موخه هم داده چې یو لوی سرتاسری اجماع په هغه کې نه تنها یوازې، البته دغه ناسته هم یوازې سیاسي خلک نه دي، دلته ډیر اکادمیک خلک شته، د مدني ټولنې خلک وو، د ښځو مختلف ګروپونه استازیتوب پکې کېده، د ځوانانو استازولي پکې وه، نظامی مقاومت استازولی پکی وه. نو دا مونږ نشو ویلی چې دا صرف هماغه پخوانی سیاسي حرکت دی چې ارزښت لري یا نه لري. دا یوه ناسته وه چې د دې ناستې د نور اړخو راوستل هم د ناستې لپاره د یوې ځانګړې ارتباطي کمیټې په هکله باندې هم پریکړه وشوه چې دغه ناسته بله ناسته به تر دې هم په هر نظر باندې به نورم پراخه شي.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی و.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم په دې خبرونه کې د کتاب نړیواله ورځ سلمانسو اکبر کرګر وای
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی دې کار تم لاو تړل، ساری ترجمه کړل او چاپ شول.
د پروین ملال په شمول می د یو شمیر مطرح لیکوالو نظر په دې اړه اخیسته چې ولې افغانان لکه څرنګه چې په کار دي له کتاب سره مینه نه لري.
زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان د ښوونځیو درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي او د نورو کتابونو د لوست ښوونه نه ورته کیږي.
د نوي چاپ شوي کتاب سراج الاخبار ټول پښتو له مؤلف ډاکټر زرین انزور سره شخې دلایم.
سراج الاخبار افکار نوی فکرونه راوټو کول پخپلو آثارو کې پخپلو شیرونو کې.
د کابل پانتون پخوانی استاد محمود مرهون د نړۍ ستر کتابتون د کانګرس کتابتون ته ورخلی.
دا ځای ډېر لوکس او ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و.
په دې ادبي مجله کې به دا هم واوري. د افغانستان په جنوب کې د خوښیو په ورځو کې په جوړو کې څه سره وخوري. روان یک شنبه د کتاب نړیواله ورځ وه. د ملګرو ملتونو د ښوونې روزنې او کلتور ادارې یا یونسکو په 1995 کال کې پریکړه وکړه چې د اپریل 23 د کتاب د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځي. یونسکو وایي د نړۍ نومیالیو لیکوالو ته د درناوي وړاندې کولو او کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو لپاره دا ورځ نړیواله کړه. د کتاب نړیواله ورځ په حقیقت کې هم د لیکوالو ورځ ده، هم د خپرندویه ټولنو، هم د کتاب پلورونکو او کتاب خوښو. په افغانستان کې لومړی پښتو کتاب د امان الله خان په وخت چاپ شو. له هغه وروسته د چاپ چارې ټکنۍ شوې. لیکوال اکبر کارګر چې په 80 کلونو کې د چاپ او خپرونو د دولتي کمیټې مسؤل و، په افغانستان کې د کتاب د چاپ د بهیر په اړه ازادي راډیو مجلې ته وویل.
د لومړي ځل لپاره محمود طرزي دې کار ته ملا وتړله، ځینې ناولونه او آثار یې ترجمه کړل او چاپ شول، او له هغې نه وروسته بیا ستر کار نور اداراتو لکه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت، پښتو ټولنې، د تاریخ ټولنې او نور ادارو دا کار ترسره کړ. پاتې اومه لسیزه کې کله چې زه د چاپ او خپرونو دولتي کمیټې مسؤولم، موږ وکړای شول د تیر احصایه هم راجمع کړو چې په تیرو 3 لسیزو کې تقریبا 300 کتابونه چاپ شوي، خو موږ وکړای شول چې 300 کتابه په یو کال کې چاپ کړو، البته دا په پښتو، فارسی او حتی په ازبکی باندې. چې دې کې دا کتابونه یوازې دولت د چاپ او خپرونې دولتي کمیټې څخه خو په پلانو، نه د اکاډمي علوم، د لیکوالو ټولنې، د هنرمندانو ټولنې او د نورو اداراتو لخوا. خو په وروسته وختونو کې د مجاهدینو پر اتاق سره یو انقطاع راغله، او کله چې بیا یا دیموکراسي دوران راغی، په دې کې بیا د چاپ او خپرونو پروسه ګلندۍ شوه. خو له بده مرغه د زمونږ فرهنګ کله کله د جهالت له د لاسبری په اثر باندې د انقطاع سره مخامخ شوی دی، او دا ور بیا هم انقطاع سره مخامخ شو چې اوس له بده مرغه د چاپ او خپرونو پروسه ټکنۍ شوې ده.
د 2020 کال د اگست 15 راوروسته چې طالبانو د دوهم ځل لپاره کابل ونیو او نظام بدل شو، د کتابونو د چاپېدو چارې ګډي وډې شوې. یعنی د تیری ویل سیز په چیر بیلابیلو خپرندوی ټولنو چار کال به جنو پلسکونو عنوان کتابونه چاپول، اوس محدود شمیر کتابونه چاپوي. جن خپرندوی ټولنې خو بیخي کتاب نه خپروي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځای چې د نظام تر بدلیدو مخکې پلسکونو عنوان کتابونه چاپ کړی دي، له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې ډیر کم کتابونه خپره کړي دي. خو د دې مرکز مسؤول نجیب الله جیرک هیله مند دی چې د کتاب صنعت به بیرته وغوړی شي.
د کتاب بازار یا د کتاب چاپ په افغانستان کې تقریبا د 2.5 کاله خاص خوند نه و د تحولاتو سره، خو اوس امیدوارسته، خوشبینسته چې انشاءالله حالات به د کتاب بازار یا د کتاب چاپ یا د کتاب لوستلو بهیر به بیرته آهسته آهسته بهبود خواته ولاړ شي. د تحولات سره غلی دي له غوره تر اوسه پورې، یعنی د کتاب بازار البته ډیر کم خصوی ده، بهتر سوی ده، خو موږ امید لرو ان شاء الله تعالی پراتلن کې په بودرې کلو کې به یو څو اندازه نور هم خوشي.
شغلی زیرک زیاته کړه چې نور کلونه به د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې کتاب پلورنځو یو هڅه کوي چې ځینې پروګرامونه جوړ کړي او خلک د کتاب اخیستو ته واڅوي. خو سش کال دا ورځ د اختر په دریمه و، نو سمون لمنځل شو. په افغانستان کې د جمهوریت د 2 لسیزې پر مهال که څه هم د کتابونو د چاپ چارې ګړندۍ شوې، خو که چیرته د کتابونو تیراژ ته وکتل شي، په اوسط حساب یو کتاب شاوخوا 1000 ټوکه چاپېده. شاعر او لیکواله پروین ملال چې تر اوسه د لنډو کیسو یو ټولګه او 15 شعري مجموعې چاپ شوي دي، په دې نظر ده چې په کورنۍ کې باید د کتاب لوستلو کلتور رایج شي.
زما په نظر عمده دلیل یې دا دی چې د کتاب لوستلو فرهنګ ته کورنۍ لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه کوي، باید چې پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې د انسان لومړنی ښوونځی کورنۍ ده. زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان او نوي ځوانان د ښوونځیو او لیسو د درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي او د نورو کتابونو د لوست په هکله لارښوونه نور ته کیږي. که چیرې د بیلو کتابونو لوست ته هم وهڅول سي، یعنی هغه کتابونه چې د دوی په ذوق باندې برابرې، نو دا چاره د هغه په عادت بدلیږي او د ژوند تر پایه د عادت ورسره ځي، ځکه د درسي کتابونو لوستل خو یو ټاکلی وخت لري او د هغه سره پای ته رسیږي. زما په نظر لوستې میندې او پلرونه باید د خپلو اولادونو د هڅونې دپاره خپله هم په ورځ کې څو دقیقې د کتاب لوستنې دپاره وباسي، ځکه کوچنیان د مور او پلار تقلید کوي. کله چې د کتاب لوستنې فرهنګ د هغه په عادت واوړي، نو بیا نور عوامل هم مخ نسي نیولی.
د آغلي ملال له دې نظر سره د البیرونی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې مشر پوهندوی فهیم بهیر، چې تر اوسه شپاړس بیلابیل هنري څېړنیز اثر چاپ شوي دي، هم نظر لري.
زما په اند دا مسله بیرته د دوی د وړکوالي له دورې سره تړاو لري، د ماشومتوب له دورې سره، چې زموږ په ټولنه کې په کافي اندازه سواد نشته. زموږ په کورنیو او په لومړنیو تعلیمي مرکزونو کې د کتاب د ارزښت اهمیت په اړه باندې دوی ته سم انګیزنه ورکول کیږي، یا د دوی نصاب داسې ځانګړنه یا جوړښت نه لري چې څنګه وکولی شي په ماشومانو یا نو تنکیو ځوانانو کې د مطالعې حس ژوندی وساتي او دغه ذوق پیاوړی کړي.
ښاغلی فهیم ازادي راډیو مجلې ته دا هم وویل چې کله افغان ځوان پوهنتون ته ځي، هلته هم د ورسره اخیستې احساس له مخې یوازې تدریسي کتابونه لولي چې د ازموینو لپاره یې پکاري شي. له کتاب سره د افغانانو د مینې د کموالي یو علت بیا د شاعر او لیکوال صدیق الله بدر پاند، چې تر لسو ډیر آثار یې تر اوسه چاپ شوي دي، په خپله کتاب دی.
زما په خیال یو علت یې د متفاوتو ذوقونو دی، خو دا هم کیدای شي چې کتاب ښه نه وي لیکل شوی. زه دې ته ډیر خوشحاله یم چې په وروستیو کلونو کې سره له ځینو ستونزو په افغانستان کې د کتاب چاپول زیات شوی. ښایي یو علت یې د لوستونکو زیاتوالی وي. که څوک کتاب ونه لولي، چاپخانې د ډیرو کتابونو په چاپ خپلې پیسې نه بندوي. ما د ښه کتاب خبره کوله، فکر کوم زموږ چاپخونو او خپرندویو ټولنو د ټولنې د وګړو ناز د ټولنې د وګړو نبس درک کړی او ښه کتابونه بازار ته وړاندې کوي.
سره لدی چې له کتاب سره د افغانانو مینه په تیرې وی پیړۍ کې له لوړو ژورو تیری شي، خو د ولسونو تاریخ ته چې ځیر شو، ځوانان تل لکه د لارې مشالونه ولسونو ته لارې رڼولی شي. په خوست کې د کتاب علمي بهیر چې په 1999 کال کې د شاوخوا دیرشو مدني فعالانو په مټ جوړ شوی دی، تر اوسه شپږ کتابتونونه خلکو ته په دې ولایت کې جوړ کړي دي. دا ځوانان وایي چې په خوست کې د کتاب مینه کمه شوې ده. د کتاب علمي بهیر له یو غړي اقبال ساحل څخه ورو
کاله ځنی تجربې وایم. نږدې هر کال می تر څلوېښتو تر پنځوسو پورې مختلف کتابونه اخیستل او هم به مې لوستل او له ملګرو سره به مې شریکول، د هغې په باب به مې بحثونه ورسره کول. اما اوس تقریبا په دې څلورو پنځو میاشتو کې به مې تر څلورو زیات کتابونه نه وي اخیستي او نه به مې لوستلی وي.
ځینې په دې باور دي چې په تیر څه باندې یو نیم کال کې له افغانستان سره بهرنیان هغه سې مرستې نه کوي چې مخکې یې کولې، او ګڼو مؤسساتو خپل کارونه درولي دي چې ورسره اقتصاد خراب شوی دی. د خوست کتاب علمي بهیر بل غړی طارق وزیر بیا وایي چې له پیسو پرته به تاسو ته کتابونه در وسپارو.
موږ په خپل خوست کې تر ټولو لوی هیله هم دا ده چې د کتاب بازار وغوړو، ځکه چې زموږ د ټولو ستونزو حل په دې کې دی چې خلک فکر کولو ته وهڅېږي او له خپل فکره یو څه وسنجوي، نو بیا کولای شي چې د خپل هیواد په ګټه تمام شي. یو ستونزه په افغانستان کې د کتابونو په برخه کې دا ده چې خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو هغه څوک چې کتاب نه لولي او بهانه داوي یا دلیل داوي چې هغه ته پیسې نه لري، نو د غوی لپاره مو وړیا کتابتونونو جوړول. هغه څوک چې په لرو پرتو سیمو کې دي، کتاب پلورنځیو ته لاسرسی نه لري، د غوی لپاره نو په ولسوالیو کې مو هڅه وکړه چې ما کتابتونونه پرانیزو. دا کار مو روان کوو شپږم کتابتونونه پرانیستل شول او د نظام له بدلېدو وروسته مو شپږم ما کتابتون په موساخیل او خوست ولسوالۍ کې 1500 کتابونه لري هغه جوړ کړ. که څه هم دغه ستونزه په خوست کې بیا اوس لکه موږ هم حل کړې ده، تر خپل وسه د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو کتابتون لري، پوهنتون لري د خوست پوهنتون شیخ زاید، نو دا ستونزه حل ده چې مثلا یو څوک دا بهانه کوي چې زه د کتاب اخیستو لپاره پیسې نه لرم. الله هم هڅه کوو چې نور هم دغه کار پراخه کړو، نوي کتابونه دغه کتابتونونه ته ورکړو، دغه د خوست پاتې شپږ ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړو. زموږ کار کې هم تاثیر شته، زموږ په کار باندې منفي اغیزه کړې ده، ځکه چې کتابونه چې مثلا موږ سره به خلکو مرسته کوله، کتابونه به یې راکول چې کتابتونونه جوړ کړو، اوس په هغه شکل نشته چې پخوا وو، او خپل شخصي کوم پړمو چې راجمع کوو دغه کې هم کمښت راغلی دی. نو بیا هم هڅه کوو چې خلک واڅو چې مطالعه وکړي، او د دې لپاره راتلونکي یو بل پلان دا لرو چې په ښوونځیو علمي مرکزونو او کلیو کې سیمینارونه یې رایکو، تر څو هغه خلکو ته کتابونه هم وروپیژنو، ځینې کتابونه چې مثلا دوی په مطالعه راولي، او تر څنګ یې د دې په ارزښت باندې هغوی قانع کړو، دلایل ورته ووایو، بحثونه پرې وکړو. نو د دې لپاره له ټولنیزو رسنیو هم ډېره استفاده کوو چې فیسبوک دی، تر څو دغه د کتاب بازار وغوړېږي، نوي کتابونه چاپ شي، نوي فکرونو هغه اثر رامنځته شي، د نوي فکرونو څخه راوپنځېږي. نو دا زموږ یوه ځینې هیله ده، او هیله لرو چې په خوست کې د کتاب بهیر چې ډېر خراب شوی دی بیرته په خوځښت راولو.
که چیرته دغسې مدني فعالیتونه زیات شي، شاید له کتاب سره مینه وغوړې شي. امریکایي ناول لیکونکی جورج مارټین وایي د کتاب لوستونکی تر مرګ مخکې زر ځله ژوند کوي، او هغه څوک چې کتاب نه لولي یوازې یو ځل ژوند کوي. وړاندې مو په خپرونه کې د نړۍ تر ټولو ستر کتابتون ته ورولو چې پکې پښتو قلمي نسخې هم شته، خو له بې خبرتیا وروسته
هر کې د هاشمي خپرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د سراج الاخبار ټوله پښتو تر عنوان لاندې کتاب چاپ کړی دی. دغه کتاب د منصفانګ له مخې درې لوی برخې لري. یوه برخه یې په سراج الاخبار کې ټول هغه نظمونه دي چې په پښتو ژبه باندې لیکل شوي دي. دویمه برخه هغه نثرونه او همدارنګ هنري او ساده نثرونه دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. او دریمه برخه متفرقه هغه اثر دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. دا درې واړه برخې په دې کتاب کې موجود دي. کتاب 240 مخونه لري، په 1100 ټوکو کې چاپ شوی دی.
شاغلی هاشمی، د ډاکټر انزور شپږ کتابونه تاسو چاپ کړی دي. د آزادی رادیو مجلې په بیلابیلو غنو کې هڅه کوم چې له شاغلی انزور سره د دې نوي آثارو په اړه خبري وکړم. تر بي خبرتیا وروسته د سراج الاخبار ټول پښتو کتاب په اړه د شاغلی انزور سره ژغیدلایم.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
لیکوال ډاکټر زرین انزور نه به اوس واورو چې څه شي د دې تاسو ولې چې د سراج الاخبار پښتو پانګه یو ځای راغونډ کړی.
هغه وخت کې چې زه له د ژورنالیزم محصل وم په کابل پوهنتون کې، له دغې جریدې سره مې علاقه وه، لوستله مې، تحقیق او څېړنه مې پرې کوله، بلکې لومړنۍ مقالې مې هم په هماغه وخت کې چې زه له محصل وم لیکلې وې. زما په نظر دغه کار ځکه ډېر ارزښتمن و چې زمونږ لومړني پښتو شعرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوي دي. یعنې د چاپ په افغانستان کې اول ځل لپاره پښتو شعرونه په چاپی بڼه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي. او نه یوازې دغه مهم دی د تاریخي تقدم په اساس، بلکې دغه ډیر د موضوع له پلوه ډیر مهم آثار د ولس پر بیدارۍ کې او یو نوی پړاو زمونږ په پښتو ادبیاتو کې د معاصرې دورې پیلامه تقریبا د
انزور سب تاسو د تحصیل د پوهنتون د دورې ته مهم اشاره وکړه چې کلونه پخوا تاسو پوهنتون لوست، بیا له هغه وخت تر اوسه پورې ډیر کلونه تیر شوي دي. څه فکر کوئ چې ستاسو د ډاکټرا ډیزرټیشن د افغانستان پر ادبیاتو د مشروطیت غورزنګ اغیزې هم دې ته ونه هڅولی چې په وروستیو کې بیرته سراج الاخبار ته مخه کړي او دا پښتو پانګه یې سره راغونډه کړي.
زما په نظر دا زما دویم ځلی تحقیق او کار چې ما خپل د پی ایچ ډی په ډیزرټیشن کاوه دی هم خپل یو خاص انګیزه وه چې زه یو ځل بیا خپل هغه پخوانی هوډ ترسره کړم او دغه ټول پښتو مواد چې څه په سراج الاخبار کې شته دی دا راوباسم او د یو ځانګړي اثر د یو ځانګړي رسالې په توګه خپره کړم. بالکل چې هغه تحقیق هم ما ته یو ځل بیا خپل هغه هوډ را یاد کړ او لدې کوم غدا کار ترسره شو.
د سراج الاخبار آثارو ته تاسو اشاره وکړه مخکې مو ویل چې لومړنی پښتو اثر په سراج الاخبار کې په چاپی بڼه باندې راوتلی دی او چاپ شوی دی. ستاسو په نظر ډیر ارزښمن کوم شان تاسو ته ښکار رسول کې یو څو ته اشاره وکړي؟
سراج الاخبار افغانیا تقریبا اته کال نشرات کړي دي. دولسو نوی تر دولسو اته نوی هجری شمسی کلونو پورې او په دې کې لومړنی پښتو شعر په دولسو درې نوی المریز کال کې خپور شوی دی. دا د سالم محمد خان مولوی سالم محمد خان او تک شعر دی او یو دعایی قصیده ده. د دې نه وروسته بیا په هر غاڼه کې یا په ځینو غاڼو کې یو پښتو شعر هم راغلی دی. په وروستیو کلونو کې بیا تقریبا په هر غاڼه کې یو پښتو شعر راغلی دی او وروسته بیا پښتو نثرونو هم لاره ورته کړې ده. ما په دغه اثر کې په وروستۍ برخه کې هغه پښتو نثرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوي دي. منصور لیکنې هغه مې هم راوړي دي. زما په نظر مهم مې ځانګړتیاوې چې د دغو آثارو دي هغه موږ ته ډېرې جالبې دي. موږ کولی شو چې ووایو چې د مشروطیت د دورې په شعرونو کې خو په خاص ډول د سراج الاخبار افغانیه د پښتو شعرونو هغه مهم خصوصیتونه کوم وو چې زمونږ د پاره نن هم ډېر ارزښت لري او موږ ویلی شو چې په دغه دلایلو پښتو معاصره شاعري یا بلکې په مجموعي ډول د افغانستان معاصره شاعري د مشروطیت له شعرونو نه او د سراج الاخبار افغانۍ له شعرونو نه راپیلېږي او شروع کېږي. په هغې کې د بشپړې خپلواکۍ لپاره هلې ځلې دي او په دې کې سراج الاخبار ډېر زیات نقش لرلی دی او شاعرۍ او ادبیاتو بیا په خاص ډول نقش لرلی دی. مثلا د سرتاسته د یو بېلګې په توګه د بلبل گرفتار په نوم یو شعر چې عبدالهادي داوي لیکلی دی په هغه وخت کې، البته داوي تخلص نه کاوه، عبدالهادي پریشان و. او بیا په بل غنه کې بیا د مولوی سالم احمد خان پښتو کړی دی او خپور شوی دی. هغه د بلبل گرفتار د افغانستان د ازادۍ یو غږ دی چې خپور شوی دی. یو سحر زما تر غوږ شو له بلبله او چې قفس کې ژړل دی ویله چې بندي شوم د سیاد له سخته دله، ولې نه پوښتې څوک حال زما یو له بله، ولې نشته بې فغانه کاروبار زما، ولې حت ابدي راغی وار زما. دا یو ډېر لوی شعر دی. دا
ازادۍ د ډیرو کلونو پورې انزور صاحب د افغانستان د مکتب په نصاب کې هم دا شعر شامل و.
بالکل همداسې ده. د دې په څنګ کې دغه د هیواد پالنې روحیه، له وطن سره مینه، دغه مسایل برجسته و د سراج الاخبار په شعرونو کې. زړه زما ډک دی له مینې د وطن. خپل وطن ما ته عزیز دی، ته خپل تن. دغه تعلیم ته پاملرنه، زده کړو ته پاملرنه د لومړي ځل دپاره په اساسي ډول په سراج الاخبار کې او بیا په دغو شعرونو کې مطرح شوي دي. ادبیات، تجدد او نوي موضوعات پکې راغلي دي. دا د یرغل په وړاندې، د غرب د یرغل په وړاندې د اسلامي اتحاد غږ په دغو شعرونو کې او د سراج الاخبار په نورو شعرونو کې راغلی دی.
انزور صاحب، په دې کې هېڅ شک نشته چې د سراج الاخبار د پښتو پانګې یو ځای کول ډیر زیار غواړي او وخت غواړي، خو لومړی ګټه خو یې دا ده چې د انټرنیټ په زمانه کې هر څه باید راغونډ شي، مرتب شي، منظم شي. ځینو ګټو ته تاسو اشاره وکړله چې څه شیان پکې دي، لیکن په ډیر مشخص ډول باندې د ستاسو د اثر ګټه تاسو په څه کې وینئ؟
دو درې ټکي دي چې سړی پام باید ورته وکړي. یوه خبره دا ده چې دغه آثار دا د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده، دا د افغانستان د معاصر تاریخ د پیلامې د آثارو په توګه موږ ته خپل ارزښت لري. زموږ نوي نسلونه پرې باید پوه شي، باید ویلولي او په دې باوري شي چې په هغه سختو کلونو کې چې لا د انګریزي ښکېلاک هنګامه ګرمه وه او د هند په لویه نیمه وچه کې دغه ښکېلاک په عملي بڼه روان و، او زمونږ په اړخ کې د افغانستان په اړخ کې مونږ سره د دې چې په فزیکي ډول تر یرغل لاندې نه و، خو مونږ د خارجي سیاست ازادي نه لرله، یعنی یو ډول مونږ هم محکوم و. نو په هغسې سختو شرایطو کې د اختناق په شرایطو کې څه ډول آثار زمونږ شاعرانو او لیکوالو ایجاد کړي دي، او د دې ارزښت زمونږ لپاره څه دی؟ د داخلي استبداد په وړاندې چې د امیر حبیب الله خان استبداد او د هغې په وړاندې خلکو کمې هلې ځلې کړي، د قانون د جوړولو دپاره، د قانون د رعایت دپاره، او هغه نوي فکرونه کوم وو چې په هغه وخت کې زمونږ خلکو ورته ضرورت لاره او بله لاره نه لرله. سراج الاخبار همدغه نوي فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې، په خپلو شعرونو کې، او له همدې کبله مونږ زمونږ ځوان نسل ته، راتلونکو نسلونو ته پکار دي چې دغه آثار ولولي او له خپل تاریخي روایتونو سره یې ولولي چې په څه ډول شرایطو کې دغه آثار ایجاد شوي دي. زه به البته یوه بله خبره هم لنډه دلته وکړمه چې ممکنه ده، ما خپله په دغه څېړنه کې هم چې یو مقدمه مې پر دې اثر لیکلې ده، دې ته اشاره کړې ده چې د دغو آثارو هنري ارزښتونه کمزوري دي. یعنی مونږ چې کله د هنري اړخ ګورو، د شعري اړخ ګورو، په دې کې کمزورتیا شته دي، او د بېله شکه چې په لومړنیو دغه آثارو کې د اجتماعي بدلون په پړاوونو کې یوازې زمونږ په ادبیاتو کې نه، یوازې په پښتو په دري ادبیاتو کې، بلکې د زمونږ د همسایګانو د نړۍ په ادبیاتو کې هم د دغسې تحول په درشل کې ادبي آثار چې نوې خبرې راولي او مطرح کوي هنري ارزښتونه د تعامل وړ ټکي لري.
انځور صاحب بخښي، دا هنري کمزوري چې تاسو اشاره کوي، فکر نه کوي چې بیا د زمان له پلوه کې چیرته مقایسه کوو بیا په خپل ذات کې ارزښتمن آثار دي؟
بالکل هم داسې ده، ما هم دغه ته په خپله مقدمه کې اشاره کړې ده.
البته د صالح محمد دا شعر مې ساس په کتاب کې ولوست، هغه زمانې ته وروستم او په فکر کې شوم چې وایي دا څه عجب دوران دی چې راغلی پر افغان دی، رنګارنګ ترقی دی، څه عجب محبوب دوران دی. یعنی انځور صاحب فکر بلی زمانې ته وړي چې افغانان دغه حالت کې هم وو.
بالکل هم داسې ده، او په همدې شعر کې مثلا وایي چې وخت د علم او د هنر قیمت رایگان دی،
یو بل باید کې وایي چې د یعنی عالمان په نورو ځایونو کې هم شته خو په افغانانو کې ډېر دي، یعنی داسې یو ادعا وي چې څوک ورته په فکر کې شي. انځور صاحب ډېره مننه،
خوشحاله اوسې.
آزادي راډیوي مجله په آزادي راډیو ډاټ کام کې له آزادي راډیو
د خبرونې په دې برخه کې مو د نړۍ ستر کتابتون ته ورولو، د امریکا د کانګرس کتابتون ته. د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون هغه افغان دی چې د دې کتابتون د غړیتوب کارت یې اخیستی دی. مخکې تر دې چې له ښاغلي مرهون څخه واورو چې دوی په دې کتابتون کې چې ګڼ پښتو آثار هم پکې شته څه څه موندلي، د دې کتابخانې له آثارو به مو په دې راپور کې څه ناڅه خبر کړو.
دا کانګرس په کتابخانه کې د پښتو ژبې په شمول د نړۍ د 400 ژبو آثار خوندي دي. د یو راپور له مخې چې په 2015 کال کې خپور شوی و، د کانګرس په کتابخانه کې په لسګونو میلیونو عنوانه کتابونه و، او د دې تر څنګ په لسګونو میلیونه نور آثار په دې کتابخانه کې ساتل کیږي، لکه نقشې، فلمونه، غږیز پیغامونه، انځورونه، عکسونه، کاشیکاری، د موسیقي آلات، حتی ځینې پخوانۍ لوحې. د کانګرس په کتابتون کې تر وو کلونو مخکې 15 میلیونه و 3 لکه مخطوطات پراته وو. د عربي سرچینو په وینا د کانګرس په کتابخانه کې تر شپېته زره ډېرې نادرې عربي قلمي نسخې شته او له دې ډلې د عربي ژبې زر داسې قلمي آثار د کانګرس په کتابخانه کې محفوظ دي چې ځینې یې د اوومې میلادي پیړۍ دي. د دې سرچینو په وینا د ابن سینا د آثارو قلمي نسخې هم پکې شته. د فارسی ژبې ځینې مهمې پخوانۍ خطي نسخې هم د کانګرس په کتابخانه کې شته، لکه د فردوسی شاهنامه، د عمر خیام او سعدي شعرونه، سکندر نامه او نظامی گنجوی. د نړۍ په اکثرو کتابخانو کې قلمي نادرې نسخې یوازې د لیدو لپاره وي، خو د کانګرس په کتابخانه کې ممکنه ده چې لوستونکي د تحقیق لپاره ترلاسه کړي. البته د کانګرس غړي د امریکا د سترې محکمې غړي او دولتي جګپوړي چارواکي کولای شي چې د کتابخانې اکثره کتابونه له ځان سره د څېړنې لپاره کور ته یوسي. نور غړي یې د کتابخانې دننه له موادو استفاده کولای شي. د کانګرس کتابخانه په 1800 میلادي کال کې په پلازمېنې واشنګټن ډي سي کې جوړه شوه. تر پرانیستو 14 کاله وروسته برېټانوي پوځیانو وسوځوله، خو کال وروسته د هغه وخت د امریکا ولسمشر توماس جیفرسون د کتابخانې ته د خپل کور 6400 کتابونه وړیا ورکړل. سباندې څلوېښت کاله وروسته یو ځل بیا په دې کتابتون کې اور ولګېد چې د جیفرسون د یو شمېر آثارو په ګډون ځینې مهم کتابونه پکې وسوځېدل. څو کاله وروسته دې کتابتون ته ځانګړې ودانۍ جوړې شوې. په واشنګټن ډي سي کې دا کتابتون اوس درې ودانۍ لري. یوه ودانۍ ورته 15 کاله مخکې په ویرجینیا کې جوړه شوه چې په دې کې صوتي تصویري آثار خوندي شوي دي. د موسیقي نادر آلات هم په دې کتابخانه کې شته. مثلا د نړۍ د بیلابیلو سیمو تر 6000 ډېرې تولې په دې کتابخانه کې خوندي دي. د کانګرس کتابخانه د امریکا له متحده ایالاتونو بهر په قاهره، جاکارتا، کراچۍ، نیروبی، نوی ډیلی، ماسکاو او ریو دو ژنیورو کې هم وړې څانګې او دفترونه لري. له ننه اته کاله مخکې د کانګرس کتابتون کلنۍ بودیجه څه باندې 600 میلیونه ډالرو ته رسېده، چې په 2020 کال کې دا بودیجه 800 میلیونه ډالرو ته لوړه شوه. دا کانګرس کتابخانې ته په وروستیو کلونو کې هر ورځ په اوسط حساب شاوخوا 22000 نوي مواد سپارل کیږي، چې له کتنې او ارزونې وروسته دا کتابخانه نږدې 10000 آثار ترې تسلیموي. په دې کې هغه مواد هم شامل دي چې کورنۍ او بهرنۍ کتابخانې دوی ته سپاري، او په دې ډول د دغو هیوادونو کتابخانې د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ټینګوي او د هغوی له موادو بیا استفاده کوي.
په هغو شایي خورا محدودو افغانانو کې چې د کانګرس د کتابتون غړیتوب یې اخیستی دی، یو هم لیکوال، څېړونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون دی. له ښاغلي مرهون څخه به واورو چې لومړی ځل چې دې ستر کتابتون ته ورغی څه احساس یې کاوه چې څه به ترلاسه کړي؟
د امریکا لکه څنګه چې نوم ډېر خلکو ته د هیجان او د متفاوت مملکت په توګه مطرح دي د خلکو په ذهنونو کې، هر څه همداسې متفاوت دي. ما فکر کاوه چې امریکا به کوشش کړی وي چې دغه کتابتون د نړۍ د نورو لویو کتابتونونو په څیر د بیلابیلو الماریو او کتابونو څخه ډکې، مګر ما تر هغه ډېر جالبه شی پیدا کړي. هغه دا و چې زه د نړۍ په تقریبا اروپایي مملکتونو او آسیایي مملکتونو کې په ډېرو لویو کتابخانو چې سلګونه کاله خدمات لري ګرځېدلې، هلته غټې غټې الماری یې د زړو کتابونو او نوو کتابونو ډکې. هغه د زړو کتابونو برخه یو خاص مطبوع بوی لري چې هغه یو نمجن بوی دی. هغه ورسره او زاړه کتابونه به په ډېر په احتیاط کورې او هلته بیا ډېر نظارت چې د کتابونو سره څنګه برخورد کوي، عکس یې اخلي نه اخلي. ولې زه چې د کانګرس کتابتون ته ننوتلم، ما هلته یوازې د مطالعې میزونه ولیدل او په کتابونو پسې مې اره خاص ترګې کشولې. هېڅ د کتابونو الماری نه وې، دا ځای ډېر لوکس و، ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و. بیا مې چې کله د هرې برخې د هغه څخه زه معمولا د کتابتونونو چې ننوځم د درې شانو ډېره جدي پوښتنه کوم. یو د قلمي آثارو، دوهم د ژبپوهنې، او دریم د ماشومان د برخي کله چې پښتنه وکړه چې دا ستاسې سیستم څنګه دی دی ویل چې موږ هغه اثر شي مثلا تر میدان دی هغه ډیر کم دی مثلا ته مشخصه برخنه مې یادې ما برخې ته مګر زموږ اثر ټول ډیجیټلایز دي ته کغواړې زموږ اثر ته نه نوځي ته ته یو اکسس تر کول کیږي او ته ځې زموږ په کته نه نوځي انټرنیټ لاري زموږ دغه ټول مواد بیا مې له یو چا څخه چې دلته اوس پنځري و ناس دا پښتنه وکړه چې زلته کتابونه نه وینم هغه راته ویل چې وای خندل ویټه کولم وای نوې دنیا ته شراغره مال نو پستا په خبره زنه شوم په وای موږ ته نړۍ ټول کتابونه هر کاغذ چار ځای چاپ سوی دي هغه موږ راوړي چې ټول ډیجیټل کړی دي او ټول په سپیس کې دي په فضا کې ګرځي او کتا چیر په خپل وطن کې یو په یو ډېر ورکه ژبه کې یو پاڼه دې لري هغه موږ ته ډیټابیس کې ستا
لکه دا څنګه چې تاسو توضیح کړه کنه د کانګرس کتابتون خو ارڅه ډیجیټلایز کړی دي لیکن په همدغه ډیجیټل برخه کې د قلمي آثار چې تاسو یاد کړل چې په دې پسې ګرځي کوم مهم شی مو ترلاسه کړی دی تر اوسه پورې
مو متأسفانه د افغانستان په اړه یو ډېر جدي ستونزه دا موجوده ده چې موږ د ډېرې لرغونی زمانې څخه زموږ د لیک په نوعیت باندې نه یو خبر پښتو ژبه دری ژبه ازبکی ژبه ترکمنی ژبه دا په بیلابیلو تاریخي پړاوونو کې په بیلابیلو لیکدودونو لیکل شوی ده دا په خامنشي لیکل شوی ده دا مثلا په عبد البخشن غواړه خامنشي څخه مې خامنشي نه تخاري لیک باندې لیکل شوی ده په دیوانګری لیک باندې لیکل شوی ده په باختری لیک لیکل شوی ده په یوناني لیک لیکل شوی ده په بیلابیلو لیکونو دا ژبه لیکل شوی ده حتی پښتو په عین وخت کې په شپږو لیکدودونو په عین زمانه کې لیکل شوی ده په بیلابیل لیک باندې د نړۍ په ډیرو کتابتونونو کې مثلا په بریټیش موزیم کې په د هند په ډیرو سترو کتابتونونو کې د امریکا په ډیرو زیاتو کتابتونونو کې او حتی په آنلاین توګه نامعلومه نسخې چې لیک یې نه ویل کېږي یا څوک نه پوهېږي بیخزي ولې دا چې تاسو مشخص د افغانستان نوم پکې دا کې بیا به ته دغه سکرپټونه په اړه د خلکو ته حقیقت ته مراجعه کوي نو کته مستقیم نسخه ته ځي تخپل شي دا څه شته بیا کته د نسخه نمبر اخلي هغه مشخص لري دا هغه په اړه مطالعات کوي نو بیا کېدای ستاسو
دلته هغه نسخه سه تقریبا لاغ را ورسل کل سی وی دی سه پښتو لیک دوت سره یو سوای ده تقریبا د خوشحال بابا له زمانه را پدی خو په دغه آثار کوم کوم جالب شی پیدا کړی دی کانګرس په کتابتون کې
په پښتو فارسی دغه سیمه په ژبو اوزبکی په ترکمنی څو نشان شته د مکمل پراته دی دا یو مشخص اکسس واړی شته تا درکول سی بیا به ته دا ستا اکسس کتل کیږي چې ته د ریسرچ اکسس واړی افیشل اکسس واړی اکیډمیک اکسس واړی او عام مطالعه کوونکي په حساب متګ واړی ما ته کوم ما چې کوم ونده اخستې ده یا مثلا ما تکول سوي دي د پروفیسر په حساب چې پلیسم چې داګه دغه تنه نوزم دا پورټال چې ورته وای هغه ته هغه اکسس ته چې په کوم حد نه نوتلای سم هغه چې ما کتلې دي تقریبا دغه ماډرن ټول شان پکې کیږي حتی ځنی کلمې نسخه د دستارنامې التاستا ځنی نورستا خو د دغه ډیجیټل لایبرری تفاوت چې ما دغه سره د نور ډیجیټل دغه سره ورکتی هغه دا دی چې دې ځنی برخې پټي دې ټولې برخې تاسو په لاس نه
مرحوم صاحب ما په خپل په انلاین ډول د کانګرس کتابتون پاڼه بیا بیا کتلې ده د افغانستان د تاریخ په ارتباط د افغانستان د زړو نقشو په ارتباط ځین شان شته نو ما فکر کوم چې یو برخه دوی راکړي شاید هغه کسانو لپاره به بشپړ معلومات وي چې څوک دننه ورشي فکر نه کوي که چیرته تاسو یو لوی اجازه واخلي لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه چې د ریسرچر په صفت باندې ورننه وځي د کتابتون ته د لوستونکو په صفت باندې ورځي او که په کومه بڼه باندې ورځي فکر نه کوي که چیرته اجازه واخلي بیا ورشي بله
دا ډیره ښه خبره و ولې متأسفانه د افغانستان نوم چې په بهرنۍ هیوادونو په بهرنۍ ځایونو کې اخلي خلک فکر کوي چې بم دي او دا موږ ته ډیره جدي ستونزه جوړه کړې ده د افغانستان د ژبو اطلس یو څلور ځو ټوکه کې د ناروی په یو دغه کې پروت دی یو نارویژن انسټیټیوټ دی په دغه کې پروت دی موږ اجازه نه لرو حتی خلاص موږ ته تیر حکومت کې د دې کوشش وکړي چې دا په رسمي توګه دغه واخلو. اوس چې کله یو چاته د افغانستان نوم واخلي او د افغان محقق یا څېړونکي په څوک ته وغواړي چې هغه شان برخو ته ننځي، دوی فکر کوي چې حتماً کوم خرابکاري ته نیتي. بدبختي دا ده چې زموږ پاسپورټ هغه رسمیت او ارزښت چې درلودلی چې هغه هم ډېر کم و، هغه یې مطلق د لاس ورکړی.
مرحوم صاحب، دغه ټولو مشکلاتو باوجود تاسو څه جالب شی د کانګرس په کتابخانه کې د افغانستان په ارتباط پیدا کړی؟
جالب شی خو څو شان جالب ماته مخته راغلی. یو متاسفانه چې افغانستان په کانګرس کتابخانه کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی. افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په آسیا کې حتی نه دی حسابل شوی. دی په جنوبي افریقایي هیوادونو کې یو دغل دی، یو وینډو ورته وایه، یو ډیسک ورته وایه، یا یو الماری دی. دغه په سر باندې د افغانستان نوم شول شوی دی. او ته چې کله غواړې چې د افغانستان برخه مطالعه کړې نو دوی ته راهنمایي کوي د جنوبي افریقا په هیواد کې. نو دی افغانستان اول په دې کټګوري کې راوستل. بیا هغه برخې ته چې زب لاړه لمه التمیم وکتل، نو د دغه څه شي مې پوښتنه وکړه کوم کس چې د برخې مسؤول مال د افغانستان ول دا بیرغونه وګوره خپل بیرغ پیدا کړه. دغه څه په دې بیرغونه کې وګرځېدم هیڅ مې افغانستان پیدا نه کړ. یو ځای مې کتل د افغانستان غونډې یو لوګو مې پر یو بیرغ ولیدل، یو بیرغ تور سپینو زرغون، او مې کتل هغه د افغانستان نوم مو سره نوشته. اصلي ته مې ویل مال دا بیرغ زموږ نه دی، یو دا څنګه دلته پروت دی؟ احول دا ستاسو بیرغ دی؟ دا داسې خبره ده مال څنګه خبره ده؟ دا تقریبا 15 کاله کې دلته پروت دی. چې مې کتل دا هغه بیرغ و چې د وخت جنگیان چې د وخت حکومت مخالف ولاړ و او ځانته مجاهدین ویل، دا هغوی په پاکستان کې د اتحاد په توګه یو بیرغ جوړ کړی و او دا بیرغ د غلطه ځړی دی. ما هغوی ته ویل چې د امریکا چې د افغانستان مملکت په رسمیت پیژندلی دی هغه تور سور زرغون بیرغ دی، دا نه دی. دوی ویل ولا موږ نه پوهیږو تاسو موږ ته یو شی ولیکئ. نو بیا ما هغه ته رسمي عریضه د هغه برخې رئیس یو ښځینه هغې ته ولیکئ چې دغه بیرغ زموږ نه دی، دا د جنگیانو یو بیرغ و او د امریکا چې په کم رسمیت باندې کوم بیرغ پیژندل دی هغه دا نه دی. نو هلته مې خپل ایمیل هم ورته ولیکئ. له نیکه مرغه چې په سبا یې ماته د هغه دفتر څخه ایمیل راغلی چې موږ دغه ستاسې خبره واخیستله، موږ به انشاءالله ډېر ژر دغه وکړو. ولې متاسفانه نه زموږ سره سفارت په تماس کې شوی دی، نه د افغانستان د برخې څوک راغلي دي چې موږ ته ووایي چې دا بیرغ موږ نه دی. نو دا ستاسې خپله ستونزه ده، تاسې مطمئن اوسئ موږ یې پوښتنه کوو. څو ورځې تېرې شولې، له نیکه بخته وړمه ورځ ماته د هماغه برخې رئیس ایمیل کړی و چې ما په خپلو پیسو دا بیرغ واخیستې، موږ ډېره بخښنه غواړو چې دا بیرغ دلته لګول شوی و، دا رښتیا هم د افغانستان بیرغ نه دی، موږ دا د تور سور زرغون بیرغ بیرته ولګوي او هغه عکس یې ماته استول.
له ښاغلي مرحوم څخه په مننه د ازادي راډیو مجلې د دې پروګرام وروستي شیبه به په یو شایسته دود رنگینې کړو. د افغانستان په جنوب کې لکلونو رئیس لواده مخکې ناوی او زوم ته په ځانګړې ورځو لکه اخترونو کې د جوړې پنوم جامې، میوه او نور د سنگار وسایل وروړل کیږي. اکثر خلک په دې نظر دي چې جوړه د مینې او د دوو کورنیو د اړیکو د پیاوړتیا سبب کیږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د دریا وهلو او نڅاګانو د مراسم د ناوی کور ته د جوړې د وړلو په مناسبت جوړ شوی. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې له واده مخکې ناوی او زوم ته د اخترونو په ورځو کې د جوړې وړلو دود له ډېر پخوا پاتې دی. دغه دود که څه هم د وخت په تېرېدو تغیر شوی خو خپل ارزښت یې اوس هم ساتلی، او هر هغه کورنۍ چې خپل زوی ته کوزده کوي دغه دود په کښته یا لوړه سطحه لمانځي. جوړه لومړی د زوم لخوا د ناوی کور ته د اخترونو څخه څو اونۍ مخکې د ښځو لخوا په دریا وهلو او نڅاګانو وړل کیږي. د پنځوس کلنه بی بی شفیع د جوړې د دود پاړه داسې وایي.
اول د زوم د خواته په کوچنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکوه کېږي نه وي ته ښایسته کالي چپلکې او شان سره برابر کړي میوه یې کلچې او مثال نور میوه یا شریخ یا پالودای پله ښو ښځو ال په دریو په یو شی یوس ښه ساچرۍ جوړ کړي بیا نو نه وي د خواته وروړه کېږي نه وي دی بیا هم ښایسته غاړو مثال لنګۍ او صدرۍ او بوټونو شی سره پسته او بادام جاوز دا وچه میوه سره برابره کړي کلچې او کیکو دا شانې بلا ور.
جوړه په کندهار کې رقابتي شکل هم لري. هغه کسان چې ناوې ته جوړه وړي د ناوې کورنۍ میوه د کلي پر نورو کورونو ویشي. هغه هلکان چې د جوړې اقتصادي توان نه لري بیا هم مجبور دي چې پیسې پور کړي او ناوې ته جوړه ورکړي. بی بی شافیا وایي که څه هم د کوزدې پر مهال دواړې خواوې دا ژمنه کوي چې ملا ماتوونکي دودونه به نه کوي، خو بیا هم د زوم یا ناوې کورنۍ په دې خاطر دا دود ترسره کوي چې ناوې یا زوم ناامیده نه سي.
بیا څوک څوک بیا داسې چې وایي مې راوړنې در وړو، هغه بیا هم بیا د ناوې د خوا څخه بیا د ناوې مور ته خوند نه ورکوي، وایي یا د زوم ناامینده نه پرېږدم، یا د زوم د خوا څخه وایي یا ناوې ناامینده نه پرېږدم ورورې. نو بیا هم که د زوم د خوا څخه ورکړه وسې د ناوې مور مجبوره کېږي ورکوي، بیا وایي یا بد کار دی نو زوم ناامینده کېږي، او که د ناوې د خوا څخه ورکړي بیا د زوم دا مجبوره کېږي وایي یا ناوې ناامینده نه پرېږدم ورورې. دا ښه خوند کوي، ناوې ښه پوهېسي زوم ښه پوهېسي ښه خوند کوي. نو یو بل پوښتنه کوي وایي ناوې ته جوړه نه در راوړې، د زوم د خوا ده بیا وایي زوم ته جوړه نه در راوړې، نو دا بیا خوند نه کوي چې وایي یا نیاد ورته راوړې، دا بیا خوند نه کوي.
د اخترېزو جوړو دود یوازې تر واده پورې نه دی محدود، کله کله له واده څخه کلونه تیریږي خو بیا هم د ناوې کورنۍ زوم ته جوړه استوي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان جوړه یو ښه دود ګڼي. د نوموړي په وینا په دې سره د هلک او نجلۍ د کورنۍ ترمنځ مینه او دوستي نور هم زیاتېږي.
په دغو سیمو کې یو هم لرغونی کندهار دی چې بیلابیل رواجونه او دودونه لري چې په هغه کښې یو د زومانو او ناویانو د جوړو وروړلو لرغونی دود دی چې تر اوسه هم په لوی کندهار کې پاته دی او خلک یې هغه دود مطابق پر مخ وړي.
په کندهار کې د کوزدې دوره د ناوې او زوم لپاره یوه خوږه دوره ګڼل کېږي. د جوړې تر څنګ روژه ماتی، نارۍ یا د سهار ناشتې لپاره ناوې ته توکي وروړل، پنځلسۍ یا د شوبان د میاشتې پنځلسمه بار چې په هغه کې شریخ، پالودا، انار، انګور او نور شیان د زوم لخوا ناوې ته وروړل کېږي.
له همدې راپور سره دا خبري مجله رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. ښه دی.
نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو
قصبت خلق را غلی بابو و یا بوستا کی بو یا بو کاری بارو نا دشنو شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زنزیرو نا کلا بند نستا یا ما دشنو موت کا زنزیرو نا کلا بند نستا یا ما دشنو پشنو بنو پنا دے جل کے مڑوان در جا کیا دشنو بنو پسرو نہ